پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دن کو د مشال رادیو په دې دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه درورو خبرونه له نجیب احمد څخه وو.
افغان ولس مشر او پاکستانی وزیر اعظم په پاریس کې ملاقات وکړ. ناتو وایي د ترهګرو ډلو په وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي دي او روسیا وایي ترکیه د داعش د تیلو لپاره د دوی الوتکه رانسکوره کړه. دا هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر او پاکستانی وزیر اعظم پرون مخام د فرانسې په سر خار پاریس کې وکتل. د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره پرون خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې او ویل شول چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث دې خبرو کې شاملې وي. د مذاکرات د پیلولو د وخت په اړه سم دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی پرون له مشال لړیو سره په خبرو کې له تفصيلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پاریس ته د ولسمشر غنی سره تللی یو افغان چارواکي مشال لړیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم وغوښتل شول چې پر خپل خوره موجود هغه وسلوال وزپی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې بیا په خبره ټینګار شوه چې خپل خوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرېنږدي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل بلوس بلتون پالی د عملیاتو په ترڅ کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګاچونکو د برید توان نه لري.
دلته چې کومې فعاله وسلوالې ډلې یا د را لاس پوڅې ډلې دي په هغوی کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ دې راهداري ته کوم زیان ورسوي. د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بېغوري وکړي.
نوموړي د بلوچستان بلتون پالې ډلې ترهګري وبللې خو زیاته کړه چې حکومت د ترهګرو سره هم مذاکراتو ته چمتو دی. د زیاته کړه چې حکومت د ستونزې د هواري لپاره په هر لاره تک ته زړهخه کړی دی. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. د مشال لړیو خبریال وایي لسګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه یې ورکړل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریانې د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. مظاهره کوونکو ویل چې 1500 استادان لا هم مستقل شوي نه دي او په عارضي بنیادونو خپلې وظیفې ترسره کوي. دوی وایي له 2003 کال راهیسې په نارامو سیمو کې دندې ترسره کوي او حکومت دې د دوی غم وخوري. د فاټا سیکرټریټ چارواکو وروسته د مظاهره کوونکو سره خبرې وکړې خو رسنیو ته په دې اړه څه معلومات ورنه کړل. مظاهره کوونکي وایي تر هغې به د فاټا سیکرټریټ په مخ کې پرلت غځولې ناست وي چې تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند اسلام آباد د خاروالې په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 2100 ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 په ګټلو سره په دوهم نمبر دی او 1400 آزادو نوماندانو هم بریا ترلاسه کړې ده. پرونی انتخابات په 500 یونین کونسلو کې ترسره شول. راپورونه وایي مسلم لیگ نون په کلیوالو او تحریک انصاف په سیمو کې د خاروالۍ انتخابات ګټلې دي. د ناتو عمومي سکرتر ین سټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړي پرون په برسلس کې مشال لړیو ته په مرکه کې ویل افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنګ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیله من دی چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ناتو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران رسمن د دې خبرې منظوري ورکړي چې په افغانستان کې د دغه سازمان د سرتیرو اوسنۍ شمېره به په 2018 کال کې هم برقرار وساتي. د ناتو عمومي سکرټر ین سټولټنبرګ دا هم ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله خاوره کې د داعش د موجودیت د زیاتېدو په اړه ورته ویلي. د ویل دا غوره خبره ده چې افغان ځواکونه په خپله د یادې ډلې خلاف جنګیږي او ناتو د دوی ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. نوموړي په دې موقع زیاته کړه چې د نړۍ مشران باید د جذبي او متواترو عصري هدفونو په پام کې نیولو سره د آب و هوا پاړوند یو تړون ته ورسیږي. د زیاته کړه امریکا د دې مسولیت په قبلولو سره چې په نړۍ کې د اقلیم بدلون کې گرین هاوس غازو دوهم ستر استخراجونکي هیواد دی، د آب و هوا د بدلون لپاره اقدامات کول غواړي. پرون د آب و هوا د بدلون پاړوند نړیوال کانفرنس د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان پرانیس او په نړیوالو مشرانو یې غږ وکړ چې د آب و هوا د بدلون په اړه د یو پیاوړي تړون ته سره ورسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. دا د انقرې خلاف د مسکو تازه پرونکي څرګندونې دي. پرون په پاریس کې د آب و هوا د بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس په سنډو کې د پوتین دغه څرګندونې د ترکیې خلاف د هغې پیښې پر ضد د غوسې ښکارندوی کوي چې روسیې جنګي الوتکه رانسکوله کړه او په دې پیښه کې یو روسیې پیلوټ ووژل شو. نوموړي زیاته کړه دوی حق لري فکر وکړي چې د ترکیې لخوا د دوی د الوتکې رانسکورول د هغه خواهش د پوره کولو په معنا دي چې د ترکیې خاورې ته د اسلامي دولت وسله والې ډلې د تیلو رسد د خوندي وساتل شي. پوتین دغه څرګندونې خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر پرون په پاریس کې سره لیدلی او د افغانستان د روغ جوړې پر بهیر یې خبرې کړې دي. د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو چې په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی و، هیله مند دی چې که ولسمشر غنی د آسیا زړه په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي نو پر یاده موضوع به یې له پاکستاني او چارواکو سره نورې خبرې هم وشي. د بلوچستان حکومت ډاډ ښودلی چې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د امنیت ساتلو توان لري. بلخوا په قبایلي سیمو کې د یو شمېر سرکاري سکولونو استادان له حکومت غواړي چې تنخواګانې ورته ورکړي.
ما په هغه ځایونو کې ډپټي کړې ده چېرته چې پریان وخت نشي تېرولی، اته اته میاشتې زموږ تنخواګانې بندې.
او ټاکل شوی د روانې میاشت په پای کې په پېښور کې د قبایلي ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو سیالۍ جوړې او د بیلابیلو لوبو د ټیمونو لپاره د لوبغاړو انتخاب وشي.
پای کې با قبایلی ځوانان راځي او په میرټ باندې با یو ټیم سلیکټ کیږي او هغه ټیم به ان شاء الله بیا د پاټا مخ کې تک کوي.
په پاریس کې د هوا بدلون په اړه د جوړې شوې نړیوالې غونډې د حال ترڅنګ پام کوه ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. ورځو ولنه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنز د سولې د خبرو پر موضوع غږیدلې دي. که څه هم چارواکو دانی دی ویلي چې د سولې د خبرې به کله پیل شي خو زیاته کړې ده چې تر هغه به د سولې ګډوډولو ته پرېنږدي. باید ویل شي چې یاد دواړه مشران تر هغې وروسته په پیرس کې سره کېناستل چې پاکستان میشته پښتانه ملت پاله سیاستوال په دې وروستیو کې کابل ته ورغلل. ولسمشر اشرف غنی ته د پیرس په غونډه کې له وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات غوښتنه وړاندې کړه. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له دفتره پرون ماخام خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون پرون ماخام په پیرس کې ملاقات وکړه. په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې ملاقات کې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې وشوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې به د سیاسي برخوالو په حیث د مذاکراتو کې شامل وي. د مذاکراتو د پیلولو د وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی مشال ریډیو سره خبرو کې نن له تفصیلاتو ورکولو پرته ویل چې یادو مشرانو په دوه اړخیزو مسایلو واضحه خبرې وکړې. پیرستا د ولسمشر غنی سره تلی یو افغان چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویل چې د پاکستان له وزیر اعظم او غوښتل شول چې په خپل خاوره موجود هغه وسلوال دی وزه پی چې نه غواړي د سولې بهیر کې شامل شي. د پاکستانی وزیر اعظم په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی په دې خبره ټینګار کړی چې خپل خاوره به د خپلواک افغانستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي. د آب و هوا بدلون په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د ولسمشر غنی او وزیر اعظم نواز شریف ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې پاکستان میشته پښتنو سیاستوالو کابل ته سفر وکړ. کابل ته تللي پلاوي کې شامل د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي اشرف غنی اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې هم برخه واخلي چې ورسره به طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیلولو ته لار هوار شي.
دا اتم نهم باندې هارت آف ایشیا استانبول پروسس چې دی دا وی میټینګ دی د افغانستان باندې کې دی او د چیرمنی مګو سره دا نو د موږ خدا خو او په خوښی چې هغه لم کو اشرف غنی سره راغو نو دا به یو بل لوی کټن کو لا سو خبره واضح شوې نه د طالبان سره د مذاکرات خبره به بیا مخطوره دی راځي او هغه کې موږ به غواړو چې پاکستان مخبل همکاري وکړي او د کې دام موږ فایشي چې چین او امریکا څنګه چې په مخکیم او په تناسو نه په کوم کې
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو موین عبدالغفور لیوال دو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د سولې خبرې پیلول غواړي خو له خپلې دې غوښتنې نه تیریږي چې پاکستان دې په خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه ونړي. کابل ته ورغلی د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی د افغانانو غوښتنو سره اتفاق کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی پر پوز د پالیسیانو د بدلولو زور نشي راوړلی خو د دواړو خواوو خبرې څارلی شي.
مونږ البته دا خبره کولای شو چې وګورو چې کوم فریق په دې خبرو اترو کې فرض کا درغلي کوي یا د خبرې ترې په اخلاص په مخ ربي نو چې هغه بیا په ګوتو کې فوج شوی او نواز شریف خپل کې شوی دی. دا مونږ ځکه خبر نه یو چې مونږ دغه رابطې یا تماسونه د زموږ نشي مگر مونږ په مخ کې مسولیت خو نواز شریف ځای په ځکه لري چې د صدر اعظم د ملک دی. خو دومره خبره کوو چې افغانستان یو مستقل هیواد دی. افغانستان خپلواکي او استقلال ته احترام چې دی هغه فرض دی وظیفه ده ګاونډي ټولو هیوادونو او څوک چې خبر خلاف ورزی کوي هغه په حقیقت کې جنگ ته لمن وهي.
یاد دی چې تیر ځل په جون میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شوې وي. لا تر اوسه پورې د دغه ودریدلو مذاکراتو په اړه د پاکستان او افغانستان لخوا د خبرو په اړه طالبانو څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان د کورونا چار وزیر سرفراز بوګټي ویلي چې د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر راهداري ته وبخی راهداري ته له ترهګرو هیڅ خطر نشته او په خبره د دوی ځواکونه او پوز دومره توان لري چې په سیمه کې د فالو بلوچ وسلوالو مقابله وکړي. خدای نور ناصر رپورت لري.
د کورنۍ وچار وزیر سرفراز بوکټي د دوشنبه په ورځ له رسنوالو سره په خبرو کې ویلي په بلوچستان صوبه کې د گوادر کاشغر راهداري ته هیڅ امنیتي خطر نشته. د بوکټي په خبره د دوی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې بلوچ بیلتون پالې ډلې ځپلې او اوس دومره توان نه لري چې په دغه صوبه کې د بهرنیو هیوادونو او په خاص توګه د چین پانګ اچونکو ته کوم زیان ورسوي. دلته چې کومې فعال وسلواله ډلې یا د را لاس پوڅ ډلې دي په هغه کې دومره توان نشته چې زموږ او د چین ترمنځ د راهداري ته کوم زیان ورسوي او ورسره ستاسو په توسط زه قام ته دا هم ویل غواړم چې د بلوچستان حکومت او دلته میشتې امنیتي ادارې به نه هم خپل اولس او نه هم دلته د پانګې اچونکو په حفاظت کې کومه بیغوري وکړي. سرفراز بکټي په دې خبرو کې زیاته کړه په بلوچستان صوبه کې بیلتون پالې وسلواله ډلې ترهګر ډلې دي خو په خبره یا دوی له دې ترهګرو سره هم خبرو ته تیار دي.
دیکھے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہونے.
زدا نه وایم چې له ترهګرو سره دي خبرې اترې نه کیږي. دلته یو شخړه ده او د دې د حواله لپاره زموږ د ریاست دروازې تل د خبرو لپاره خلاصې لري او کچيري ریاست د دې خبرو اترو لپاره په جدي توګه تیار نه وای نو په تیر 14 اگست باندې به موږ هغه څلور سو کسان چې لاسونه زموږ د بیګونه او لس پوینو رنگو نه به مبخشل موږ هغه یوازې یو واځي د پاکستان لپاره وبخشل. نو موږ د خبرو لپاره تیار یو خو زه هغه ته ترهګر ضرور وایم هغه که برامداغ وي حیربیار الا نظر وي او یا کوم بل څوک
چاہے الا نظر ہے چاہے کوئی اور ہے.
د صوبې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د کوټې په بلوچستان په هنتون کې د خبرې ورسته له هغه رسنوالو سره وکړه چې په یاد په هنتون کې د صوبې د بیل بیل په هنتونونو ترمنځ د وړو فلمونو مقابله تر سره سو. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټا.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د یو شمېر کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانې مخې ته د یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې د دوی تړل شوې تنخواګانې دې ورته ورکړي. د استادانو دغه راز غوښتنه کوله چې حکومت دې نوکریانې پخې کړي. له پېښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
پېښور کې د ګل پورس د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته د قبایلي سیمو د کمیونټي استادانو لخوا ترسره شوه او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې د دوی نوکری دي مستقل کړي شي او دوی ته د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې ورکړي شي. یو احتجاج کوونکی استاد شاه حکیم مشال ریډیو ته وایي:
مسعود کوثر صاحب دا نوټیفیکیشن جاري کړو، ریګولرایزیشن دا په 2012 کې جاري شوی دی، خو په دې باندې اوس عمل درآمد څوک نه کوي. غوښتنه خو مو دادي چې فرسٹ پرایورٹی باندې دا ریګولرایزیشن دلته کې چې مونږ ته میلاو شي، چې کم چور دروازې سره خلک ور نه بسلې دي، نو چې اگر او باسي زمونږ په مخ کې او دا ټومره او سزان چې دی 580 کسان دي، نو دې چې ریګولرایزیشن دلته کې مونږ ته میلاو نوي مونږ په نور کسانو مرضی.
د دې احتجاجي ناشتي پر مهال د قبایلی سیمو زنی نورو استادانو مشال ریډیو ته وویل چې هغه د 2003 راهسي ډېر په سختو حالاتو او نارام سیمو کې خپل وظیفه تر سره کړی دي او په کار د حکومت اوس د دوی د تنخواګانو او داوی د مستقل کولو د ستونزه هواره کړی.
ما نما خان ولی خان دا شمالي وزیرستان او ما په هغه ځایونو کې ډیپټی کړی دا چر د چپریان وخت نشي تر ولې هم شومان او تاسو کو نه مونږ خلی دي کله د ونه د سور لاندې کله چا په وجره کې شپک شپک میاشته آتا ته میاشته مونږ تنخواګان باندې
قانون خو مستر فیولا دی یا خیبر ایجنسی سره تعلق ساتم سرکاري خلک نشول تلای او په ځکه مونږ چې کم دي ډیپټیونه کړی هر قسم خطرې وي کول په کول چې کمرو شپږ میاشتې مونږ د تنخواګون باندې وي مونږ ډیر خلک دا وی چې دوی په چتا پراپټا کړای چې کوم دا باندې بزنس کیږي د خپل تنخوا دا حقوق چې کومرو په درنه باندې او دا سیکرټریټ مخاله په ډیرونو لګو باندې چې کندو حاصلو
د فاټا سیکرټریټ ځنی چارواکي د احتجاج کوونکو ته راووتل، خو دغه چارواکو د دې ستونزې په لړ کې د خبريالانو سره د څه خبرو اترو کولو څخه ډډه وکړه. د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاج کوونکو تر 2 ساعتو پوري سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو، خو بیا د چارواکو سره د مذاکرات وروسته دغه احتجاج کوونکو سړک د ټریفیک لپاره خلاص کړو، خو دوی وایي دوی به تر هغې د فاټا سیکرټریټ مخې ته د احتجاجي ناسته جاري ساتي تر څو چې چارواکو د هغوی غوښتنې نوي پوره کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښیي چې په ټولو صوبه کې دا مهال د ایډز له 1300 زیات ناروغان ورسره راجستر شوي دي. چارواکي وایي حکومت په پام کې لري چې د ډویژن په کچه د ایډز ناروغانو ته د درملنې لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د ایډز د مخنیوي قومي ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې د ایډز ناروغ شمیره خوشا 15 میلیونه او په پاکستان کې خوشا 1,00,000 د ایډز ناروغ دي. خو د دوی په وینا د علاج لپاره حکومت سره رجسټر شوی یوازې 14,000 کسان دي چې زیاتره د معاشري د خراب رویې له وجې خپل ناروغي نه څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته ویل:
زموږ سره دوا سنټر دي یو پای آباد میډیکل کمپلیکس کې دي، په کوم کې چې د اوس پورې 1816 پیشنټس رجسټر دي او یو په کوهارت کې ډی هاسپټل کې دی. ګورنمنت 500 ملیون پاکستانی روپیز الوکیټ کړی دی د دې ایچ آی وی ایډز پروګرام لپاره، او موږ په ډیویژنل لیول باندې هم دغه شانتي سنټر جوړو څنګه چې آیت آباد میډیکل کمپلیکس کې دی. هغه نه به دا فائدہ چې یو خو به خلکو ته الته هم په خپل ډیویژنل لیول باندې په سہولت موجودی چې کوم کې به موږ فری میډیسن ورکو څنګه چې دلته ورکو او فری ټیسټینګ.
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې د ایډز د ناروغ شمیره کې زیاتوالی روان دی چې غټه وجه پکې د خراب وستنو یا انجکشنو استعمال دی.
کل په کل تیرازی ارمیاش سلویخ نوی مریضان ڈائیگنوز کی خیبر پختونخوا کی زنمے مچی اغا بن نوی انفیکشن ہی و اغا چونکہ گورنمنٹ اپ خیبر پختونخوا ٹیسٹنگ زیاد کڑے دے نو کم چے مخ کنا انفیکشن پا کمیونٹی کی وہ پا خلقو کی وہ اغا مخ ترازی انگا چے کم دلتا سروے شوے دا نو دا چے کم خلق سرنج سرا زانتا نشا لگئی پا اغا خلقو کی دیر زیادہ دا
بلخوا پا خیبر پختونخوا کے دا ایڈز ناروغ دا سرکاری تنظیم مشرا نیر مجیب وای چے تیرو لسو کل نا پا علاجم او دا خلقو دا خبرو او خراب رویو باوجود نخپلو بچو او خاون سرا خوشحال خوشاله او صحت مند ژوند تیروي.
زه پخپل ایچ ای وی پوزټیو يم، زما خاوند سټیل نیگیټیو دی، زما د واده لس کال شو الحمدلله، زما نه زما د بیماری زما خاوند تلا نړه، زما بچو تلا نړه، مطلب زه یو نارمل لایف تی روم. هغه وجه دا ده چې زه په ټریټمنټ باندې، کم خزا یا سړی چې په علاج باندې شي، نو که داغه خاوند یا ویم پارټنر چې دی نیگیټیو نو هغه تلکه دومره مسله نه کنه ترانسفر کېدو. بل سټیګما خو دې سره ده، خلک نفرت کوي چې چا ډاکټر لم لار شي غاخ ته پاره یا وته وای چې خو ایچ ای وی پوزټیو يم، نو که 800 فیصد نو یو په ډبل کې.
دا چې د دغه رنج یا ایډز کار کېده ورستو نیر مجیب سره د خپل مور پلار او د ورونو خويندو سرنګ رویه و.
مور پلار خود سی یو رشتہ ده چې هغه رویه کې کبدلون رام شي نو ډیر سات د پاره نه خو رونه خويند په مخه مخ کسنه وینو پشي شه خبرې کوي، خلک به نظر پسم خبرې کوي نو ما پسم کوي.
د پامول دا چې پټوله نړۍ کې د دسمبر لومبه نیټه د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ مجري کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان حکومت په داسې حال کې چې د 132 دینی مدرسو د تړلو خبره کوي، ویلي دي چې په هغه هیواد کې 190 مدرسې پر بهرنیو مالی مرستو چلیږي. بلخوا د یو شمېر مدرسو چلوونکي له حکومت غواړي چې د هغو مدرسو نمونه په ډاګه کړي چې له بهر څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، او حکومت ګڼي چې ګنې دغه مدرسې په ملک دښمنه کارونو کې ښکېلې دي. د اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا تیره هفته قومي سملی ته د یو پښتنې په جواب کې ویلي شوې دي چې په پاکستان کې د بهر ملک په امداد چلوونکي مدرسو شمیر 190 دی، چې پکې 190 پنجاب صوبې، دیش بلوچستان، او په خیبر پښتونخوا او شپږ په سند صوبې کې دي. د داخله چارو وزارت په وینا چې 102 مشتبه مدرسې هم بندې کړې شوې دي، او په مدرسو کې اصلاحاتو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده چې پکې اتحاد تنظیمات مدارس، د ترهګرۍ مخنیوي اداره او د مذهبي امورو وزارت په مشترکه توګه کار کوي، او دا کمیټي به حکومت ته په مدرسو کې اصلاحاتو په اړه وړاندیزونه ورکوي. یاد دی چې تیر کال په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس پاکستان وفاقي حکومت په سیاسي اتفاقي رائے د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی وو، او حکومت ویلي وو چې په مدرسو کې اصلاحات او د دې رجستریشن هم د قومي اکشن پلان برخه ده. خو د حکومت لخوا د مدرسو پر ضد د کاروایانو په اړه مدرسو سره تعلق لرونکي وایي چې حکومت له دغه مدرسو نمونه مخې ته راوستل پکار دي، په کومو چې د حکومت لاړه بندیز لګي او یا غوي ته د بهر ملک کرونا امدادی رقم راځي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان علما کونسل مشر او د تحفظ مدارس دینیا اورګنایزیشن غړی مولانا طاهر اشرفی وایي،
جو مدارس دہشتگردی
کومې مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې دي، په کار د داخله چارو وزارت یې نمونه جاری کړي. موږ به داخله وزارت سره په یو ځای هغه مدرسې بندي کړو، خو په کار ده چې د هغې نمونه دې مخې ته راوستل شي. په مدرسو کې اصلاحات او انتها پسندۍ او د ترهګرۍ خاتمې لپاره موږ کار کړی دی، او د قومي اکشن پلان موږ حمایت یاد کړو، او پر راتلونکو کې به هم موږ په دې معاملې کې ورستو کیګونه.
د قومي اکشن پلان تر لاندې د مدرسو اصلاحاتو په اړه د ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وايي، وفاقي حکومت لخوا په مختلفو وختونو کې د مدرسو په اړه مختلف شمیره مخې ته راځي چې هغه کله لږه او کله زیاته وي. د پوینا چې نخکاری حکومت به سخت بدلون په مدرسو کې راولي.
عملی طور
په عملی توګه کم اقدامات چې موږ تخکاری، نو هغه صرف دا په نظر راځي چې ځینی خلک اونیول شي، او دا هغه خلک وي د چا چې سیاسي مرسته نوی، او چې کم تنظیمونه دي او یا لوی مدرسې دي، نو په هغه حکومت لاس نه چوي. نو د هغوی له وجه چې د انتها پسندې کمی زرایی دي، نو هغه زما په خیال اوس هم پاکستان کې شته، او زما نه دی خیال چې حکومت بعد چې کم لوی تنظیمونه دي په هغه به لاس واچوي.
د ذکر ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې ورسو کې یو شمیر عالمانو سره یو غونډه کړې و چې پکې د مدرسو رجستریشن، اصلاحات او نصاب په اړه خبرې اترې شوې وي، او عالمانو په دې لړ کې حکومت سره اتفاق هم کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نړۍ د ماحولیتي مسلو په اړه سرمشریزه پیل شوې. پاکستان هم د هغو هیوادونو په فهرست کې مخکې مخکې دی چې چاپیریال یې ککړ دی. دا چې حکومت په خپله دغه هیواد ولس د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کولی شي، دا به د فرخندې اسد په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال د ساتنې په اړه سرمشریزه د فرانس په پیرس ښار کې د ګل په ورځ پیل شوه. په دغه غونډه کې د 150 هیوادونو مشران ګډون کوي. دوی به د چاپیریال د صفا ساتلو، د خطرناکو د هغو ګیسونو د اخراج د مخنیوي په اړه هم خبرې کوي چې د ځمکې د تودېدو سبب جوړیږي، او انسانانو، ځناورو او ونو بوټو ته هم نقصان رسوي. په دغه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون کوي. پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې هوایي خچنه دا او د خطرناکو ګیسونو د اخراج د مخنیوي لپاره پوره منصوبه بندي نه لري. د پاکستان کراچۍ، پینډۍ او پېښور هم د هغو خارونو په لیست کې شامل دي چیرته چې د خطرناکو ګیسونو اخراج زیات دی. د آب و هوا او چاپیریال په اړه په حال لرونکي د سوات نه شوکت شرروایي د پښتنو په سیمو کې د چاپیریال د ښه او صفا ساتلو په اړه ډېر لږ کار کیږي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتی ساینس یو استاد ډاکټر آصف وای باید ولستا د چاپیریال د صفا ساتلو په اړه پوها ورکړل شي.
د ریسنت چینجز راغلي دي، نو هغه چینجز موږ په کلاس کې ډیسکس کوو، صرف هغه سیلبس موږ نه فالو کوو بلکې جنرال ډیسکشن هم کوو. نو سټوډنټس دا دي چې هغه جنرال اویرنس په سټوډنټس کې هغه د انوایرنمنټل ایشوز تر هغه اویر شي.
د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان په پېښور، کراچۍ او پینډۍ ښارونو کې د گاډو او رکشو نه د هغو گیسونو اخراج زیات دی چې د هوا د خچنوالي او د یو شمېر ناروغو سبب جوړیږي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ او د پرمختګ په نورو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو لپاره څه کار کوي په اړه د ماحولیاتو د صوبایي حکومت د کمیټې یو غړی ضیا الله خان بنگشوای
بیسیکلی دې پر اساس موږ خیبر پښتونخوا کې فری ان ان انوایرنمنت سړي دې باندې زیات فوکس کړی دی. دا انوایرنمنت فور غاشي کلیئر انوایرنمنت وی او دې علاوه موږ په سټیم ډرینکینګ واټر حواله سره مختلف شهرونو کې اوس کې واټر فلټریشن پلانټ لګون مطلب شوري کو او د سه پبلک هیلث سېکټر کې سټیم ډرینکینګ واټر باندې لګي دی زور شوري دا. نو خیبر پښتونخوا حکومت مکمل فوکس دی عوام ته صفا انوایرنمنت وی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته تیر اتوار پورس په پیرس کې ویلي دوی بعد ماحول د صفا ساتلو په اړه د نړیوالو هیوادونو په وړاندې کړل شو خبرو عمل کوي، خو بل خوا څېړونکي وایي باید د پاکستان حکومت هغو مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد ځینې ښارونه یې د خیچنو ښارونو په لیست کې اچولي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د فاټا اولمپک اسوسییشن چارواکي وایي چې د دسمبر پر 23مه با په پیښور کې د فاټا یوت سپورت فیسټیوال په نامه د لوبو یوې د لوبو د یوې لوی میلې پرانسته کیږي چې په خبره د کبالي او نیمه کبالي سیمو سلګونه لوبغاړي با په یو شمېر لوبو کې برخه پکې واخلي. د فرهاد شینواری رپورټ. اور
د فاټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وایي چې د فاټا د لوبو د ډایریکټوریټ په مرسته د دسمبر په 23مه نیټه په پېښور کې د فاټا یوت سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو یوې لوی میلې ته بیا کړې ده. په دې حقله د فاټا اولمپیک اسوسییشن سینیئر نائب صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله دا به کیږي، خپل ټایم باندې په خپل وینیو باندې به کیږي او د سره به د فاټا او قبایلو د عوامو یو ډیر ښه امیج پاکستان کې او ټول دنیا ته مونږه اجاګر او چې کوم حکومتي وګړي دی هغه په دې باندې اګری دي چې مونږ به د کوم را روان جو د فاټا یو سپورتس فیسټیوال دی د کې با چې سمرا پلیئرز هغه ته به اکوپمنټ سمور کوي او هغه ته چې کوم د خپل ټی ډی او سمرا چې د سپورتس د ایونت سره تړلې خبرې دي هغه ټول به هغه ته ملويږي.
او د فاټا والیبال اسوسییشن صدر خورشید اقبال د دغه لوبو په حق خپل احساسات
د دیسره پلیرانو لپاره شي کنه ډیر زیات اپورتونټی ډیر زیات موقع ملويږي او هغه د مختلف علاقو نه راشي دل تر سره یو ګیدرینګ وشي او بل یو زبردست ایونت وشي. دا د موږ فټا د پلیرانو لپاره د غو مستقبل لپاره شي کنه دا یو ډیر ښه او فائدمن تور دی.
د فټا اولمپیک اسوسییشن چارواکي وای چې د لوبو دغه میلې د پرانست په وخت به د خیبر پښتونخوا گورنر کبایلی مشرانو او ځوانانو له هم بلنه ورکول کیږي او کلتوري هلې ځلې به هم پکې تر سره کیږي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو دی په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کیدونکو دی د نجیب عامر نه لنډ خبرونه اورو.
پرون په پاریس کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برېټانیا د وزیر اعظم ډیوډ کامرون ترمنځ د لیدنې پر مهال د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرو کې ویل شوې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روغې جوړې پلوي ټولې خواوې د سیاسي برخوالو په حیث برخوال لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي په دغه ایالت کې د گوادر کاشغر اقتصادي لارې ته هیڅ ډول خطر نشته. بلوس بلتون پالی عملیاتو په درس کې سخت ځپل شوی او پر بهرنیو پانګه چونکو د برید توان نه لري. د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. لزګونه استادان د فاټا سیکرټریټ مخې ته راټول شول، شعارونه ورکړل او حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی نوکریان د پخې او د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې دې ورکړل شي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د اسلام آباد د خاروالۍ په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړه. دغه انتخابات چې پرون ترسره شول نن غیر حتمی نتایج مخې ته راغلي چې تر مخې مسلم لیگ نون 21 څوکۍ ګټلې دي. همداراز د تحریک انصاف ګوند د 1400 څوکۍ په ګټلو سره په دوهم نمبر دی. د ناتو عمومي سکرټر ینس ټولټنبرګ وایي افغان ځواکونه د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف په پوره پیاوړتیا سره جنګیږي. نوموړی زیاتوي چې افغان ځواکونو د اسلامي افراطیانو خلاف په جنگ کې پوره وړتیا او لیاقت ښکاره کړې او ناتو به د دوی روزلو مرستې او مشورو ته ادامه ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیې تور پورې کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو د ګټور تجارت د ژغورلو په موخه یې روسیې جنګي جیټ الوتکه په نښه کړې وه. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په پاریس کې د نړۍ د 150 مشرانو ته د آب و هوا د بدلون په اړه جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل په کار دی چې د یو پاسون په ترڅ کې نړۍ ته وښودل شي چې د آب و هوا د بدلون په وړاندې ټول ملتونه یو ډول مسؤلیت احساسوي. د په دې لړ کې یو تړون ته پر رسیدو هم ټینګار وکړ.
د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر اوریدو. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه د خپل خبريال سراج ظهیر ناور.
نن مشرق ورسپانه خپل ادریه کې وای روان کال د ستمبر په میاشت کې د افغانستان په کندوز ولایت کې د طالبانو د حمله او د قبضې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ نه یوازې تعلقات خراب شوي وو بلکې حالات هم کړکېچن شوي وو. د ادارې په وینا چې تیر وختونو کې اکثره د دواړو هیوادونو ترمنځ غلط فهمي او بدګماني پیدا شوې دي او هم په دې وجه باندې بیا په یو بل تورونه هم لګولې شوي. خدا غلط فهمي او بدګماني هغه وخت راکمې شوې چې تیر د پښتنو مشرانو یو پلاوی افغانستان ته لاړو چې پکې اسپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی شامل وو. د کومې وروسته چې افغانستان د پاکستان سره د مذاکراتو لپاره رضامندی ښکاره کړه. ادارې وړاندې وایي ک وکتل شینو یوازې پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ د امن لپاره ضروری ده چې په افغانستان کې امن پزای شي او مونږ غنو چې د افغانستان د امن لپاره تر ټولو ضروری خبره ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه تعلقات وي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادریه کې لیکي چې پاکستان تیر 15-16 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی او د دې ترهګرۍ له کبله ورته ډیر معاشي زیان اوړېدلې دی او تیر وختونو کې حالات دومره خراب شوي وو چې په لاهور کې په سریلانکا کرکټ لوبډلې حمله وشوه د کومې وروسته چې له پاکستانه لوبي ختمې شوې. خو موجوده حکومت د راتلو وروسته معاشي پرمختګ او ترهګرۍ ختمول خپل ایجنډا وګرځوله. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ته چې د ترهګرۍ د لاسه کوم نقصان رسیدلې دی د هغې اثرات به تر ډېره وخته پورې موجود وي. د ادارې په وینا بې شکه که ترهګرۍ وي او که د ماحولیاتي الودګۍ معامله وي دا د یو ملک نه ده بلکې دا د هر ملک مسله ده او نه یوازې دا یو ملک ختمولی شي. نو باید چې ټوله نړۍ د دې مسلې د حل لپاره په شریکه کوششونه وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکای وال سټریټ جرنل ورسپانې ولیکنه وایي د امریکا، پاکستان او چین حکومتونو هڅه کوي چې افغان حکومت وسلوال مخالفین یې بیرته د سولې خبرو ته کینوي. بلخوا د برتانوي ګاډین ورسپانې په ولیکنه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د ملالی یوسفزای کردار او دغه مبارزې ته کتنه شوې ده. تفصیل د منور شان اورو.
وال سټریټ جرنال خپل یو لیکنه کې وایي ځینې چارواکو ورته ویلي چې پاکستان، امریکا او چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې بیا شروع کول غواړي او ممکنه ده چې دغه سلسله په راتلونکو څو هفتو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په پیرس کې د افغانستان او سیمې د امنیت په حق له ملاقات کړی دی. ورسپانه د سیړونکو په حواله لیکي چې د افغانستان د امنیت لپاره د رواني سو میاشتې ډیر اهمیت لري، ځکه چې وسلوال د یخنۍ په میاشتو کې جنگ ودروي او په پسرلي کې بیا شروع کوي. نو افغانستان او په دې هیواد کې سولې غوښتونکي ټولو هیوادونو ته پکار دي چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او د تلپاتې سولې لپاره کردار ترسره کړي. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت لخوا وایي چې دغه هیواد ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف د ورستی سفر پر مهال د افغانستان د سولې موضوع تر ټولو مهمه وه، چې پکې امریکایي چارواکو د نوموړي نه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ځنډیدلې خبرې بیا شروع کولو باندې ټینګار وکړ. امریکا غواړي چې په دې لړ کې افغانستان او پاکستان په شریکه کار وکړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې د برتانیا په برمنګم ښار کې د ملاله یوسفزای یو لوی تصویر یا پورټریټ لګول شوی دی چې پکې نوموړې ماشومه نه بلکې یو باخبره جنۍ ښکاري. نوموړې په 2012 کال کې په سواد کې د وسلوار برید نه پس د علاج لپاره په اول وار د برتانیا برمنګم ښار ته وړل شوې وه. دغه تصویر په برتانیا کې میشت پاکستانی مصور نصر اعظم جوړ کړی وای. په کم عمر کې د ملاله یوسفزای همت او حوصله دې ته وهڅاوه چې د دې د کردار په شان ته یو لوی تصویر جوړ کړي. دا تصویر درې غزه اوچت دی او داسې ښکاری چې په کتونکو به دومره اثر کوي سمره چې ملاله په خپل په نړۍ د جنکو د حقونو لپاره کړی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ناتو نن د افغانستان پر امنیتی وضعیت په دې هیواد کې د خپل ماموریت پر څرنګوالي خبرې کوي. د بلجیم د پلازمینی بروکسل په غونډه کې به د ناتو او د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري، له 2013 زیږیز کال وروسته د دریو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله وڅیړي. نورحال هم له بروکسل د مشال رادیو خبریال نوریاس نوری راکوي.
د ناتو چارواکي وایي چې تر اوسه ماموریت په افغانستان کې نه دی بشپړ شوی. د ناتو سرمنشي ینس استولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې پرون په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
وی ویل ریویو اور میشن.
موږ به د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره پر خپل ماموریت غور وکړو. موږ به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني او خپل عملیاتي شریکانو سره په ګډه کار وکړو. موږ به په دې اړه چې په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې هغوی ته د صلاح ورکولو او ملاتړ لپاره خپل ماموریت په څه ډول مخته یوسو بحث وکړو. د ناتو د سرمنشي له دغو څرګندونو وروسته په ناتو کې د امریکا دایمي استازي ډوګلاس لوټ د ناتو راتلونکو هڅو ته خوشبیني ښکاره کړه او وی ویل چې پر امریکا سربیره چې د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د زیات شمیر سرتیرو د پاتې کېدو پریکړه کړې، د ناتو نورو غړو هم په دې برخه کې نوې ژمنې کړې او شاوخوا دوه مخکې د پوځیانو هغه شمیر پوره شوی چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره ورته اړتیا ده. هغه اندېښنو ته په پام سره چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش په نوم نوې ډله به چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي نور هم دا هیواد ناامن او بې ثباته نه کړي. ښاغلی لوټو ویل:
There have been some reports
that Daesh د کوچنیو ډلو په اړه راپورونه ورکول کیږي چې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په جنوبی او مرکزی آسیا کې به هم ډیر څرګندېدو په حال کې وي. دغه ډلې تر اوسه نه ښکاري چې افغان چارواکي بل جدي چیلنجونو سره مخامخ کړي، خو په هر ځای کې چې داعش خپل بیرغ اوچت کړی د نړیوالو پام ور اوښتی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني به د بروکسل په غونډه کې د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت رڼا واچوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او شریکان د غراز د بروکسل په نننۍ غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل پر لارو چارو هم خبرې کوي.
د ناتو د 2012 کال د شیکاګو په سرمشریزه کې موافقه شوې و چې د 2012 میلادي کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي ورکوي. خو د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هیله څرګنده کړه چې د دریو نورو کلونو لپاره به هم د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسأله یقیني کړي.
وایس اف امریکا دیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوه.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاریس کې د نړۍ 150 مشران په دې هدف راټول شوي چې د اقلیم د بدلون په اړه پر یو نړیوال توافق سلاشي. دا غونډه چې پرون پیل شوه پکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل نړیوال مشران باید د شته ستونزې پر وړاندې پورته شي او نړۍ ته وښيي چې ټول هیوادونه د اقلیم د بدلون پر وړاندې د شریک مسؤلیت احساس کوي. پرون د ملګرو ملتونو په دې کانفرنس کې د نړۍ پر نورو مشرانو سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی هم څرګندونې وکړې. اجمل اند تفصیل لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی چې د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ راټولو شو مشانو ته لنډه وینا وکړه وویل په پاریس کې نننۍ غونډه د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي او همدارنګه د هغو هیوادونو د مقاومت د لوړولو لپاره چې له همدې کبله له ګواښ سره مخ دي د چوکاټ جوړولو ښه فرصت دی. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د ژوند د چاپیریال په هکله د انرژۍ د پالیسۍ ارزښت او تمرکز روښانه دی، خو تر اوسه د زیربناو د جوړولو لوړ لګښت نه دی تشخیص شوی. نوموړي په دې برخه کې د افغانستان په اړه وویل ولسمشر غنی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې انکشافي لارې نه یوازې دا چې د کاربن په زیاتوالي نه بدلیږي، بلکې په هند، پاکستان او زموږ په ټولو ګاونډیو کې د کاربن د ګازونو له کموالي سره هم مرسته کوي. افغانستان له اوبو، لمر او باد څخه د 3400 میگاواټه برېښنا تولید ورتي لري. پر دې سربېره موږ له مرکزی آسیا او د کسپین لغاړو جنوبي آسیا ته د طبیعي غازو او برېښنا د لیږد مهمه لري. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د اقلیم د بدلون په دې کانفرنس کې وویل د نړۍ مشران باید پر پخې اراده او نوې کېدونکو اهداف ولاړ د اقلیم د بدلون توافق را منځته کړي. ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا متحده ایالات خپل مسؤلیت مني چې د اقلیم د بدلون په اړه باید یو څه وکړي. د امریکا متحده ایالات د ککړو غازونو چې د اقلیم د تودیدو لوی سبب بلل کیږي دویم لوی خبرونکي هیواد دی. خغلی اوباما دا هم ویل چې هیواد به یو نوی بودجه را منځ کړي څو له هغه هیوادونو سره چې د اقلیم بدلون ځپلي د دې پدیدې په مهار کولو کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان چې کله د دې کانفرنس پرانیسته کوله نو د نړۍ پر راټول شو مشانو یې غږ وکړ چې یو قوي تړون را منځ کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مشانو دې غونډې ته وویل چې نړۍ باید ډیره چټکه او ډیره وړاندې ولاړه شي څو هغه ټاکلي هدف ته ورسیږي چې غواړي نړیواله تودوخه د دې پیړۍ تر پای پورې د سانتیګراد په حساب تر 2 درجو محدوده وساتي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې کانفرنس د سی او پی 21 نوم ورکړل شوی. هدف دا دی چې 196 هیوادونو مذاکره کوونکي په یو اوږدمهاله تړون سلاشي چې لمخې به د ککړو غازونو خپراوی محدود شي.
د اجمل اند په رپورت کې مو اوریدل چې د نړۍ شاوخوا 150 هیوادونو مشران په پاریس کې ورغون شوي دي او د آب و هوا بدلون په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د چین ولسمشر شي جنګ پینګ، د هند وزیر اعظم نریندر مودي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ګڼو هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، بادشاهان او نور مشران ورغلي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې کمولو لارې چارې ولټوي. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د آب و هوا بدلون په اړه دا سرمشریزه پر داسې مهال روانه ده چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې په پاریس کې وسلوال بریدونه وشول چې ذمهواري یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ومنله. په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل شول. تر دې وروسته فرانسې پر نړیوال کچ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همکارۍ او همغږۍ پیدا کولو هڅې وکړې. یو شمېر ورځپاڼې وایي د آب و هوا بدلون په اړه د دې نړیوال کانفرنس په څنډو کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر جګړې هم خبرې کیږي. اژانس فرانس پریس لیکي د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه په ګڼو هیوادونو کې لاریونونه شوي دي او ولسونه له خپلو مشرانو غوښتنه کوي چې د نړۍ د تودوخې یا حرارت درجې پر کمولو دې سلا شي. دا اجانس په خبره ټاکل شوی چې د هیوادونو مشران د نړۍ تودوخي درجه تر 2 سانتي ګریډه کمولو پریکړه وکړي. پښتنه دا چې د نړۍ تودوخي درجه ول زیاتیږي او د دې توانونه څه دي؟ بی بی سی و پانا د ساينس پوهانو لخلي وایي چې کله د لمر رڼا ځمکې ته رسیږي نو څه انرژي توانایي له ځمکې بیرته فضا ته ځي، خو څه انرژي په همدې فضا کې بند پاتې کیږي. دا توانایي یا انرژي بیا ځمکې ته ورځي او ځمکه ګرموي. دا خو یو فطري یا طبيعي عمل دی. ساينس پوهان وایي د انساني فعالیت تونه لکبله هم داسې ګیسونه پیدا کیږي چې هغه د نړۍ تودوخي درجه لوړوي. د مثال په توګه انسانان په ماشينونو، کارخانو، گاډو او کورونو کې تیل یا ګیس استعمالوي. همدارس خلک سکاره هم سوځوي او نور سونتو کې هم کاروي. تیل، ګیس یا سکاره وغیرہ چې سوځل کیږي نو د کاربن ډای اکسایډ په نوم یو ګیس جوړیږي. ساينس پوهان وایي ونې، بوټي او ځنګلونه د ورځې پر مهال د خپل انرژي اړتیاو پوره کولو لپاره کاربن ډای اکسایډ کاروي. کله چې ګڼ ځنګلونه ووهل شي او نورې ونې نه کرل کیږي نو دا هم په ځمکه کې د کاربن ډای اکسایډ زیاتېدو لامل کیږي. د انسان له لاسه د دې ګیس زیات پیدا کېدل بل اخر د ځمکې تودوخه درجه زیاتوي. د دې ته د آب او هوا بدلون یا د نړۍ ګرمېدل وایي. نېشنل جیوګرافک و پانه وایي کله چې د نړۍ تودوخه درجه لوړ شي یا په بل معنی نړۍ ګرم شي نو واورین غرونه ولې کیږي. په ځانګړي ډول د ځمکې په شمالي او جنوبي قطب کې واوره ژر ویلې کیږي او د دې له کبله د بحرونو سطح لوړیږي او ځینې ټاپوګان یا جزیرې له منځه ځي. و پانه زیاتوي چې نړۍ ګرمه شي نو ورسره په ځینو سیمو کې وچکالۍ زیاتې شي، په ځینو کې بارانونه زیات شي او په ځینو کې واوره، چې له کبله یې د نړۍ چاپیریال نظام اغېزمن شي او د ځناورو، ونو، بوټو او انسانانو ژوند ته تاوان رسیږي. اژانس فرانس پرس وایي د آب و هوا په اړه په پاریس کې سرمشري ژبه د ډسمبر تر 18 نیټې روانه وي او د هیوادونو مشران به پر هغو لارو چارو خبرې کوي چې څنګه د انسان له لاسه پیدا کیدونکي کاربن ډای اکسایډ ګیس مقدار کم کړل شي او د نړۍ تودېدو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان ډان روزپانه کې لیکوال خالد عزیز لیکي چې د پاکستان مرکزی حکومت د پکبالی سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو موقع لاس نه ورکوي. په لیکنه کې ویل شوي که اصلاحات وشي نو پکبالی سیمو کې د سلو کالو زوړ اف سی آر قانون ختمېدلی او په نتیجه کې قبایل انساني حقونه ترلاسه کولی شي. بشیر گواخ د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان اوس یو بل موقع لري چې د پښتنو د ژوند ښه کولو لپاره لاس په کار شي. په مقاله کې راغلي چې نه یوازې د قبایلي سیمو خلک بلکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اوسیدونکي هم د ژوند له بنیادي سهولتونو محروم دي. خو د لیکوال په خبره اوس قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره هیله پیدا شوې ده. د نومبر پاتم تاریخ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړ کړه. د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د پاکستان لخوا جوړ شوی قومي اکشن پلان کې راغلي چې د قبایلي سیمو لپاره باید د اصلاحاتو پیل د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو قبایلي کډوالو له واپسې وشي. ورځپاڼه لیکي چې په وو ایجنسیو مشتملې قبایلي سیمې 4 میلیونه خلک لري. لا تر اوسه پورې دغلته د حکمرانۍ سیستم د پښتونولۍ په بنیاد چلیږي. په سیستم کې د اجتماعي سزا خبره هم شته. د لیکوال په خبره برتانویانو د سیمه د روسانو خلاف د استعمالولو لپاره داسې ساتلی و چې د ترقی کارونه پکې د نشت برابر وو او خلکو یې لکه د برتانوي هندوستان د نورو سیمو په شان حق نه درلود. مثلا دوی نشوي کولای چې خپل حکمرانان د وټونو په ورکولو سره وټاکي. له همدغه وجې د قبایلي سیمو خلک د خپل غوښتنې او خوخي مطابق چارواکي نه لري او نه یې درلودل. خدان اورسپانه لیکي چې اوس د بدلون موقع ده. په مقاله کې راغلی چې په خو هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټیانې جوړې شوې دي. دا ځل یو بل کمیټه په داسې حال کې رامنځته شوې چې پارلمنت کې د قبایلی سیمو غړو اساسو غوښتنه کړې چې د دوی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. لیکوال وایي چې د پاکستان حکومت سره په دې برخه کې د حل غړې لارې شته دي. یو خدا دا چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګړې شي، دوهمه دا چې ځان له صوبه شي، او درېمه دا چې د ملکن ډیویژن په شان د خیبر پښتونخوا د انتظام لاندې وي. ډان اورسپانه لیکي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې همیشه شوې دي او د پاکستان مرکزی حکومتونو وخت په وخت دا موقع درلودي چې بدلون راولي او قبایلی سیمو ته ټول هغه حقونه ورکړي چې د پاکستان د نورو سیمو خلک یې لري. د لیکوال په خبره اوس له دغه تازه پیدا شوې موقع څخه ګټه اخیستل پکار دي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو اوس د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوا. تاسو ته ورو چې د خبرونه په کوټه کې د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړوي.
خبرونه او فریادونه
گرانو او د رادیو کمال گرانی او ټیکس زپلو اوریدونکو د ګورګین مرچکی له اړخه رنگارنګ ملاوټی سیاسي تجارتی ډرامایی او خیراتی سلامونه ومني. یواری می بیا داسې خبرونه را وړي دي چې په اوریدو به فورن میډیکل سٹور ته ورسیږي او په پور به د ځان د پاره د سر درد جوشي ګولۍ والی. حقیقت خبره هم داده چې په ملک ناپرسان کې نن سبا که نور څه خرڅیږي او کنه د سر درد مزغو درد ګولیانی خی ډیری خرڅیږي. یوې خواته د میرمن یا میرمنو بړبړ، بلې خواته د مور او پلار ګړګړ، درېیمې خواته د حکومتي وزیرانو ګرګر، او څلورمې خواته د خپلو یو درزن غلطیانو وی توبه بچانو کورکور. نو په سر کې به درد کیږي نه نور به څه کیږي چې نه خوب وي نه آرام، نه آلو وي نه آم، نه ریوړی وي نه بادام، نو مازغه خو به درد کوي. د ملاوټي او ګډوډو شانو په سبب ټوله شپه په معده کې درد، په خرابو اوبو باندې د کرل شوو سبزیانو په سبب په نس کې رنګارنګ آوازونه، او بیا چې سهار شي رنګارنګ بیلونه، د بجلۍ بیل، د ګیس بیل، د ټلیفون بیل، د پیو بیل، د ماشومانو د اسکولانو بیل، غرض بیل بل بل او دغه بل 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 وی چې د انسان په دل باندې دوره راشي. او بیا که مړ شوي د کفن بل، د ګورکن بل، د چوارو او حلوا بل، د ملا بل، د دریمې د خیرات، او بیا د څلویښتمې د خیرات د دیګونو آشپزانو او خوروا بل، او د فقیرانو د دعا بل. او کمر نشوی نو بیا د ډاکټر، د هسپتال، د نرسانو، د ټیسټونو، اکسرو، امبولنس او دوابل. غرض وای یه غریب آدمی کی بھی کیا زندگی ہے، شرمندگی ہی شرمندگی ہے. نو گرانو د بلانو په مابین او د جنجالونو په جال کې راګیر شو اوریدونکو، دا وختو تکي چکری په خپل چکر کې راګیر کړی دی. د یو داس شخص راپور او برکه مونږ ته وړاندې کوي چې نه بل ورکوي، نه ټیکس، نه کرایه ورکوي، نه سرسایه، بیا هم ګرځي راګرځي خوخ او خوشاله ژوند تیروي، خوري چی او حساب نه مني. د دوی مرکه د توتکی شکربازی سره
تاسو دا بل ولې نه ورکوي مړه؟
چې دل نکړي ور نو بیا د بل څه ضرورت دی.
څه مطلب؟ د دل او د بل څه تعلق دی؟
کمال کوي، چا چا چې په دنیا کې دل ورکړی و نن بل ورکوي، بلکې بلان ورکوي.
څه مطلب؟ زه پوه نه شوم.
دا سبق ما د خپل یو ورور نه زده کړ. یو چاته یې دل ورک، د دل د ورکولو وروسته به یې اول خو هره ورځ ایزي لوډ ورکولو، بیا یې کرار کرار د هغې د بجلۍ بل، د ګیس بل او نور بلان هم په خپله ذمه واخیستل. بیا یې واده وشو، د خسر بوټونه، د خواښې او ښځې سینډلونه اول خو یې صرف له بازاره رانیول او کور ته یې راوړل، بیا یې کرار کرار په سر خوړل هم شروع کړ. بیا د بچانو غمونه، خرسونه، های های تو تکو، د آدم خان رنگ سنی وی اوس په سر گنجی دی، په غوګو دروند دی، په سترګو یې آخري نمبر چشمه لګېدلې دي، یو لاس یې په ملا دی او بل یې په پښه دی، په کور کې په سر سینډلان، د باندې د دکاندارانو قرضې او سرکاري بلان. نو ما چې دې ورور ته وکتل، فیصله مې وکړه چې که د بل نه ځان خلاصوي چاته دل مه ورکوه. او نو واده، نو کوزده، بس گزاره گزاره، و یاره گزاره کوه، لار که دی بکاری اشاره کوه. هاو
نه، نو تا گزاره سنگه کوه، کور نلری چی دا بلا نور کوه.
بل دا چیشی؟ د شپې د میونسپلټی تړه زنده آباد، د سرکار د بجلی کمبه زنده آباد، د واسان الکه زنده آباد.
هاو گیس؟
های تو تکو صدر ته وایم، د سرکار پریشانی، د اپریشنونو بمباری او د ملاوټ ترکاری په داسې گیس اخته کړیم چې د بل گیس ضرورت نشته.
نه نو د رکشې کرایا، د بس سفر دا څنګه پوره کوي؟
زمونږ سرکار دی او که خرکار، گرانی بدمنی بلونو او ټیکسونو دومره په منډه کړی دی چې رکشه خو څه جهاز یې له مقابله نشي کولی، چې هر یو ګور یې د 100 کیلومیټره په سپیډ کې دی مخته او دا مسلی په پسې چې څوک خپله سواری شي تو تکو، هغه ته د سواری څه ضرورت دی؟
خپله سواری زه پوی نشوم.
د هر سړی په سیټ کې اول خپل غمونه، بیا د زمانې ستمونه، بیا خپل کوچنیان، بیا ښځې، سرکاري افسران، د تړې بدماشان، یوه بستره خپله، دوی بسترې د نورو، د دې نه غټه سواری بله شته؟ زمونږ له خو سانډګان، اسونه، خچران، رکشې او بسان سل ګناه ښه دي، که بار پورته کوي ګیا خو خوري، نه د بیلانو غم لري، نه د ټیکسونو، نه د واده غم لري، نه د بچانو، چې چرته زړه وغواړي راغزار شي ښه خاکی وکي او بیده شي. مونږ خو هغه ځناوران یو تو تکو چې بارونه هم پورته کوو او بیلونه هم ادا کوو.
نه مړه، ته ماته دا ووایه چې ته کاروبار څه کوې.
کاروبار څه کوم تو تکو؟ کاروباریان نه ویني؟ یو کنټینر یې په چاینا کې، یو یې په جاپان کې، دریم یې په کوریا کې، یو سلرم یې په انډیا کې، د 100 کالو د ورسره وي او دی بیا هم ارث په مخه اخیستی وي. کوشش یې دا وي چې خپله خو خپله ده، د تربور دا هم وخوري، د بزګر دا هم وخوري، د شینګل دا هم ازم کی او د انارګل دا هم قبضه کی. بجلی دغلا، گیس دغلا، ټیکس چور، نه د باندې آرام لري، نه په کور، د دې پور، د هغه پور. اخیری ورځ په اخبار کې راشي او جوړ شي په راډیو کې راپور چې حاجي صاحب د الله شو په کار او نن سبا ورکوي کین مناکین ته حساب. ایډرس یې دی په زاړه قبرستان کې 14 نمبر کور. د حاجي صاحب لا حساب نه وي ختم شوی چې جوړ شي د ده په کور کې شور، د بچو یې شي په نقدو منقوله او غیر منقوله جنگ، ټوټې ټوټې شي لکه کولنګ. دیس از د سټوري آف حاجی شړنګ شړنګ.
یو خواشی تا خو شاعری شروع کړه.
بس چې رښتیا وایې شاعری شي، چې فراډ او درواغ وایې بهادوري شي، ځکه خو سیاست عبادت انصاف او قضاوت دکانداری شي، ټګان لیډران شي، قصابان ډاکټران شي، شپونکي ملکان او ملکان مخبران شي، خانان ایجنټان او ایجنټان پیران شي، لیوانان عالمان او عالمان پسې زندان شي، غله پولیسان شي او پولیسان د رشوت په کیس کې د نیب میمانان شي، مخلص غداران شي او غداران په وطن مینان شي، ځکه نو ملک ملک نه، ملک نه پرسان شي.
ای لیوانیا، دومره رښتیا مه وایه، کنه مړ بشي مړ بشي.
ستا څه خیال دی تو تکو؟ اوس ژوندی یم. مسټر نټور لال ویلی دی، وایې جینا بی کوی جینا ای للو. اتا ته بیا زه دا وایم چې یې د کرزو ډکه له غمو کلکه جینا بی کوی جینا ای للی.
نه تاسو له چانه یېرېږې نه؟
گبر سنگ بیا ویلیو چې جو ډر گیا سمجھو مر گیا. اے بے وقوفی، چې نه دی پور اخستی وی او نه دی پور معاف کړی وی، نه دی بجلی استعمال کړی وی، نه دی میټر بند کړی وی، نه دی گیس وزلی وی، نه دی پایپ سوری کړی وی، نه دی ووټ گټلی وی، نه دی ووټر خطا ایستلی وی، نه دی فند را ایستلی وی او نه دی کمیشن خوړلی وی. نو د چا مې ریګه متل دی نه دی اوریدلی؟ وای چې غل نه یې له باچا مې ریګه، او چې آنلاین نه یې له چاچا یې مې ریګه، چې لور ته دی ایزی لوډ نه وی ورستولی له خاله یې مې ریګه. هو تورګل بیا وای چې له سلوبو نه یریږي. پام کوه پام کوه، تورګل را روان دی، پام کوه.
نو ګرانو او یریدلی اوریدونکو، دا خو هغه لیونی چې صرف رښتیا یې ویل، او اوس زو یوه داسې شخص ته چې صرف دروغ وایي. ستاسو سوالونه او د خاغلی دروغجن ځوابونه.
درواغجن سبا تاسو ته درواغ ولې شروع کړی دی؟ شرمېږی نه؟
بېوقوفي چې شرمېدلی نو درواغ به مې وویلی.
او تاسو دا سیاست ولې شروع کړی دی؟
کمال کوي، راته وایې دروغجن او بیا وایې چې سیاست دې ولې شروع کړو. چې سیاست ونه کړم څه عبادت وکړم؟ مړی
لیکن سیاست خو هم عبادت دی.
د کمې زمانې خبرې کوي کم عقلی. هغه خلک لاړو چې سیاست ته به عبادت ویلو. نن سبا خو سیاست تر ټولو نه ښه تجارت، دولت او شهرت دی. او پام کوه چې بله ورځ دې ته عبادت ونه وایې، خدمت ورته ونه وایې، شرافت ورته ونه وایې. او پام کوه وکالت، شرارت، بغاوت، او پام کوه پام.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه